درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو سلګونو افغان پناهغښتون کو پرون یک شنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالاتونو کې د میشتیدو د پروګرام د ځندیدو په وړاندې مظاهره وکړه. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه افغانان له خپل هیواده په دې خاطر وتلی چې د دوی په خبره هلته ژوند په خطر کې و. دوی له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې دي ته منتظر دي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړي پروګرام له مخې په متحدو ایالاتونو کې د میشتیدو مستحق وګڼل شي او هغه هیواد ته واستول شي. د مظاهرې یو ګډونوال یو شعار لیشتاو چې په کې لیکل شوی وو: موږ د پی یو او پی دوه کیسونو لرونکو ستاسو متحدینو او همکارانو د دیموکراسۍ، بشری حقونو او د بیان د ازادۍ په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. موږ نن د ژوند په بدو ورځو کې ستاسو د ملاتړ او پیوستون غوښتنه کوو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دغو افغانانو د میشتیدو په اړه ځنډ دوی په پاکستان کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوز پر وړتیاو ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د خودخواهی او غرور احساس له ځانه وشو چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوی و چې گواکی کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایی متحدین مات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې یا USAID د نوي مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګ پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانم راستو په مننه سره ویلي چې دیش کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکونکو ته ورکړي ترڅو پر ناروغانو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. تر دې مخکې WHO سباندې یو ونه مخکې په یو ټویټ کې ویلی و چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان روغتیايي سیستم ډیر تر فشار لاندې دی، خو د بس پنور کوونکو او د ملګرو ملتونو په ملاتړ تر اوسه تاب راوړی دی. او په سویس کې د افغانستان د امانه صندوق یو غړی انور الحق احدی وای د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3.5 میلیارد ډالرو آزادیدو تر اوسه شاوخوا 80 میلیون ډالر ګټه کړې. شاغل احدی بیگانه وخت آزادی رادیو ته ویل د دغه پیسو ګټه هغه محل پیل شو چې دغه پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانک څخه د امریکا د مالیه وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېشتول شوې. تاسې زموږ اخله ازادي رادیو اوري. دا ازادي رادیو خبرونه وس شپه ورځ اوري دی شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په ایران کې شارلز دافیر او نوی ډیپلوماټان ګمارل دي. د چارو کتون کې په دې اړه وایي چې د ایران او طالبانو د اقدام څه معنا لري.
کنده ایس کله په دې معنا نه ده چې ګویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د ایتالیا په سواحلو کې د کډوالو د ډوبی شوی بیړۍ د مړو شمیر زیات شوی دی. په پاکستان کې یو شمیر افغانانو چې د امریکا ویزې ته انتظار باسي اعتراض کړی.
نو دا چې زمونږ دا پی 2 او پی 1 کې سونه چې کم دي دا زر تر زر پروسس شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره نوې شارز دافیر او نوې ډیپلوماټان غبرل دي او دغه ډیپلوماټانو په مارني سره به چاري شفافي او په ایران کې میشتو افغانانو او ایرانی وګړو ته شخ خدمتونه وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسمي نه ده تایید کړی چې آیا د سفارت چاري د طالبانو لخوا غبرل شوی او ډیپلوماټانو ته سپارل شوی. خو د دې سفارت یو ډیپلوماټ پرون ازادي راډیو ته تایید کړی چې ایران ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ دفتر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره سم په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد په عادي توګه دوام پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیګا په څو ټویټونو کې کړې ده. هغه نه دی ویلی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې کله دوی ته رسمن وسپارل شوې او له خپل اړخه څوک د شارژ دفتر او سرپرست په توګه ورته نومولی دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې فضل محمد حقانی په دې دنده ګمارل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي ریاست رئیس زاکر جلالی هم پرون په یو ټویټ کې دغه ګمارنه تایید کړې او ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ به فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې چې له حقانی سره به د بهرنیو چارو وزارت تجربه لرونکي ډیپلوماټان ملتیا کوي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه ایراني چارواکو رسما نه ده تایید کړی چې آیا د طالبانو لخوا ګمارل شوو ډیپلوماتانو ته اعتبار ورکړی او کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې وروستیو کې ویلي و چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسي نه ده بدله کړې. خو په تهران کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومات حامد رهګوزر پرون د ورځې په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. ایران سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تر اوسه یې ورسره ښې اړیکې پاللي. عبدالقهار بلخي که څه هم ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ډیپلوماتیکو کادرونو بدلون یوه معمول چاره او ده، د هر هیواد مشروع حق دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ګډون تر اوسه په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو چارې د پخواني حکومت ډیپلوماتان سنبالوي، ځکه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړې چې په نوي ګمارونو سره به د سفارت په چارو کې د شفافیت او همدارنګه د دواړو مسلمانو دوستو او ورونو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو په ټولو برخو کې د پراختیا شاهدان ووسو. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور له مخې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه پاکستان، چین، روسیا او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي. خو په ډیرو هیوادونو کې د پخواني ړنګ شوي حکومت استازي تر اوسه فعال دي. د دغو ډیپلوماتانو کار کم شوی ځکه دی چې د ډیپلوماتیکو استازولیو برخې دي کې مبهم دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ دافیر او نوي ډیپلوماټانو د ګمارنې خبر ورکوي او وایي د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفاف او په ایران کې میشتو افغانانو او ایراني وګړو ته خدمتونه وړاندې شي. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان او نړیوالو چارو له شنون کې شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تهران دغه اقدام څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم هیوادونه د خپل ملي منافع او د اوږدمهاله منافع د پاره د تاړتیا لري چې ځینی داسې کارونه وکړي چې هغه کېدای شي د خلکو د خوخي مطابق نه وي یا کېدای شي د دوی د لړمهاله غټو سره سر ونه خوري، لیکن دا د اوږدمهاله د پاره یا پر سیمه کې چې کوم امنیتی او استخباراتي تهدیدونه او غوښونه وي د غیر فکولو د پاره زما په نظر باندې چې مشترک دښمن اوس د ایران او د وسنی رژیم د طالبانو چې د هغه داعش دی، دا یو مشترک ټکی کېدلی شي چې بل اخر ایران په دې نتیجه ته رسیدلی وي چې د سفارت دوی ته ورکړي. یعنی فکر کوم چې یو مشترک ګټي یا وګمحالي ګټي کېدلی شي د ایران چارواکي ودی تاړ کړی وي چې په غیر رسمي توګه د سفارت دوی ته وسپاري.
څه فکر کوئ چې د ایران دغه اقدام به د سیمې هغو نورو هیوادونو ته چې تر اوسه پورې د طالبانو ډیپلوماتان نه دي منلي دې ته لاره پرانیزي چې هغوی هم د تهران په پل کېږدي؟
لکه څنګه مې چې عرض وکړ، ځینې هیوادونه ودې ته اړتیا لري چې خپلې اوږدمهاله ګټې په منطقه کې حفظ کړي، نو د دې دپاره دوی مجبوره دي او دې ته اړتیا لري چې هر څوک په قدرت کې دغې سره اړیکې ولري. نو که ترکیه دا اقدام کوي، که چین مخکې دا اقدام کړی وو، کې پراتونکو کې ازبکستان او روسیا او یا مخکې له دې نه پاکستان کړی وو، نو زه فکر کوم هغه په منطقه کې خپلو ګټو ته په کتلو سره دغه اقدام کوي. لیکن دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې گویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د تهران په څیر د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو لخوا د ډیپلوماتانو ګمارنه، آیا فکر کوئ چې دا به د طالبانو هغه هدف ته چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل دي دوی یو ګام ورنږدې کړي؟
دا یو اقدام دی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره، لیکن دا هیڅکله په واقعي معنی باندې نه دی، یعنی سل فیصد رسمیت پیژندل نه دي. ځکه موږ په نړیوالو اړیکو کې دوه بحثونه لرو، د دو ژورو د دو فاکتو. طالبانو حکومت چې تقریبا دغه نونس میاشت کېږي دوی قدرت ته رسیدلی دي، د منطقي ځینو هیوادونو تر اوسه د دوی هغه اړیکې له دوی سره د دو فاکتو په حالت کې ساتلي دي، یعنی په غیر رسمي توګه د دوی سره اړیکې ساتلي دي. دغه اقدام چې تهران وکړ، یو څو وخت مخکې پاکستان کړی وو، چین کړی وو، او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو هم ودې ته ملا تړلې ده. نو زه فکر کوم چې دا هیڅکله په دې معنی باندې نه ده چې یو حکومت په رسمي توګه باندې په رسمیت وپیژندل شو. زه فکر کوم مغه د نړیوالو اصولو له مخې دوی ځینې مجبوریتونه لري تر څو چې ټوله نړۍ د دوی په اړه باندې تصمیم وننیسي. نو زه فکر نه کوم چې د منطقي هیوادونه دي او هغه نړیوالو ژمنو ته په کتلو سره چې دوی لري، دوی په یوازې سر وکولای شي چې یو داسې حکومت چې تر اوسه پورې آینده معلومه نه ده، راتلونکی معلومه نه ده، او خلک یو ښه حالت نه لري د دوی په حاکمیت کې. نو زه فکر کوم چې کچیرته دوی په رسمیت ګباندی د حکومتونه پیژنی یا اعلامیه خبروي، نو زه فکر کوم لډیر سخت انتخاب سره به مخ کیږي. نو دا په غیر مستقیمه توګه د دې پیژندل دی، خو تر څو پوري چې د بهرنی چارو وزارت دغه هیواد اعلامیه نه ورکړي او دغه هیواد رهبر دغه سفیر د یو حکومت خپل حضور ته نوي منلې، تر هغه وخت پوري موږ دغه چاري غیر رسمي ګڼو او دا د رسمیت باندې نه لري.
د نړیوالو چارو له شنون کې شفیق همدم سره مرکه مو له آزادی رادیو واوریده.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو وایي آیا متحدو ایالاتونو د افغانستان پر بیا رغونې د میلیارډونو ډالرو د لګښت له څرنګوالي درس اخیستی؟ په دې اړه هم یو راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي. خو له بلې خوا د امریکا د پی یو او پی دوه کیس لرونکو افغانانو په اسلام آباد کې په یوه اعتراضیه غونډه کې د امریکا له لوري د دوی د کیسونو د بهیر د ځنډېدو له امله نیوکه کړې. د دې غونډې تنظیمونکو له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي یو نیم کال وروسته هم د پی یو او پی دوه پروګرامونو د کیسونو د مختوړلو په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
لسکونه افغانان چې د امریکا د پی 1 او پی 2 پروګرامونو لپاره په پاکستان کې میشتي وای چې دوی له ډیر انتظار ستړي شوي او د امریکا حکومت باید ژر تر ژره دوی هغه هیواد ته ولېږدوي. دوی د یو شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ښار کې یو اعتراضیه غونډه وکړه او د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل هغه کسان هېر نه کړي چې په سختو ورځو کې د دوی ترڅنګ په افغانستان کې ولاړ وو. د دې غونډې یو تنظیمونکي محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل
هدف از برگزاری تظاهرات امروز رساندن صدای ما به گوش ایالات متحده
آمریکا و نهادهای نننی غونډه هدف دا دی چې زموږ غږ امریکا متحده ایالات او یو سی آر پی مؤسسه واوري. لیونیم کالوس هم زموږ د ټوپ کارونو کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی به برخلي کوي. موږ د امریکا متحده ایالات څخه د دې اعتراض غونډه په ترڅ کې غواړو چې په پاکستان کې د آر اس سی دفتر پرانیستل شي څو زموږ دوسیه پر مخ پوزي.
دفتر قرار است کیس های ما پروسس شوه.
د دې ترازی غونډې او شمیر ګډونوالو وویل په 300 میاشتو کې تر اوسه له دوی سره مرکه هم نه ده شوې. د دوی په خبره په پاکستان کې د یادو کیسونو لرونکي د ویزو ته ختمېدو په ګډون لګڼو نورو ستونزو سره مخ دي او ډېری افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په دغه هیواد کې بندیان شوي هم دي. عبدالرؤف قاضي زاده یو له ګډونوالو څخه د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي.
دا سينو ډیر زیات مشکلات لرو، نو هیله ده چې زمونږ دا P2 او P1 کې سونه چې کوم دي دا زر تر زر پروسس شي او د دې پروسه مخته لاړه شي.
د غونډې او بل ګډونوال فرخنده عمرې چې وایي یو نیم کال کېږي په پاکستان کې ده. دوی په پاکستان کې لخپل اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2 له افغانستان څخه د دې هیواد د وتلو تر پریکړې وروسته د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي یا د امریکا تر ملاتړ لاندې بنسټونو سره یې کار کوه د دویم لومړیتوب د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا P2 اعلان کړ، چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره یې همکاري درلوده د دغه پروګرام له لارې په یاد هیواد کې د کډوالو په توګه مېشت شي. په پاکستان کې د P1 او P2 کیسونو لرونکو په خبره دوی د USREP بنسټ لخوا د رسمي ایمیل له لارې دریم هیواد ته بلل شوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو وایي آیا متحدو ایالاتونو د افغانستان پر بیا رغونې د میلیاردونو ډالرو د لګښت له څرنګوالي درس اخیستی او له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو مرستې په اړه د څارنې تګلاره بدله شوې ده. جان سوبکو د څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په تازه مرکه کې کړې دي چې جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي اوکراین افغانستان نه دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دغو مرستو او پر هغو د څارنې په اړه د متحدو ایالتونو تګلاره بدله شوې. جان سوبکو چې څه باندې یو لسیزې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د میلیاردونو ډالرو ضایع شو پیسو د څرک معلومولو لپاره هڅې کړي، دغه څرګندونې له اوکراین سره د امریکا د 133 میلیارد ډالرو پوځي او نورو مرستو په اړه پرون یکشنبې له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په مرکه کې کړي دي. جان سوبکو وویل موږ له افغانستان سره په ښکېلتیا کې ډېرې مهمې تېروتنې وکړې. د ښاغلي سوبکو په خبره د مرستو ناوړه پایله دا ده چې مرستې منحرفې کېږي او په داسې ډول اغلا کېږي چې خپل ټاکل شوی هدف نه ترلاسه کوي. جان سوبکو له اوکراین سره د امریکا مرستو ته په اشاره وویل متحده ایالات له دې هېواد سره د وسلو او پیسو مرسته کوي چې کیف د روسیې په وړاندې جګړه وګټي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار مشر وویل که له اوکراین سره پر مرستو سمه څارنه ونه شي نو به غلا شي یا به هم سیمه ییزو اولیګارشانو یا ځواکمنو او شتمنو چارواکو او سیمه ییزو سیاستوالو ته ولېږدول شي چې عادي اوکراینیان به د ضایع کېدو شاهد وي. جان سوبکو وویل نتیجه به یې دا وي چې د اوکراین حکومت به د یو عادي اوکراینی چې په جبهه کې جنګیږي او له خپل سره تیر دی ملاتړ له لاسه ورکړي او دا هغه څه و چې د ده په خبره موږ په افغانستان کې تجربه کړل. د جان سوبکو په خبره افغانانو ولیدل چې ټولې دغه پیسې په څه ډول د فاسدو سیاستوالو یا د افغانستان په بڼه رامنځته شو اولیګارشانو یا ځواکمنو چارواکو لخوا حیف و مایل شوې. سوبکو زیاته کړه کله چې طالبان د پرمختګ وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي وو یوه سرتیری یا د پولیسو افسر یا د حکومت یو عادي کارکوونکي وویل چې ولې باید د دغسې یوه حکومت لپاره چې هر څه غلا کوي ځان ووژنې او موږ متحده ایالات هم د بسپنه ورکوونکي په توګه د فاسدو ځواکمنو چارواکو او سیاستوالو د ملاتړو په توګه پیژندل شوی وو. که څه هم سوبکو وړاندوینه ونه کړه چې اوکراین به دوهم افغانستان شي ځکه دواړه هیوادونه له کلتوري د بنسټیزو تاسیساتو مدني جوړښت او حکومتولۍ له پلوه خورا توپیر سره لري. د اوکراین جګړه د یوه ځواکمن دښمن په وړاندې دفاعي جګړه ده، په داسې حال کې چې د افغانستان جګړې کورنۍ اړخ درلود. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش وایي دا د حیرانتیا خبره نه وه چې افغانستان څرنګه د طالبانو لاسته ولوېد ځکه ټولې نښې لیدل کېدی چې دا کار به وشي. جان سوبکو د امریکا پر یو شمېر ادارو د انتقاد په توګه وویل چې ډېرو ادارو ورسره معلومات نه شریکول او زیاته کړه په افغانستان کې د حکومت د ړنګېدو تر وخته یې راپورونه خپرول او د بېلګې په توګه د دې یادونه وکړه چې ډېر ځلې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتنه کړې چې په دې اړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته یې څه ډول وسلې ورکړي یا هغوی څه ډول وسلې په لاس کې لري معلومات ورکړي خو هغوی له دې کاره ډډه کړې وه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په تیر لړم میاشت کې په یو راپور کې د افغانستان د پخوانی حکومت د ړنګېدو شپږ مهم لاملونه په ګوته کړي او ویلي وو چې متحدو ایالتونو د یو سلو پنځه میلیارد ډالرو په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته ډیموکراتیک د خلکو په خوښه ټول شمول او مسؤول حکومت جوړ کړي چې د دغو پیسو ډیره تری شپېته اشاریه دوه میلیارډ په حکومتدارۍ او اقتصادي پیاوړتیا مصرف کړي. خو نتیجه دا شوه چې د 2021 کال د اګست په 15مه دغه حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. افغانستان نن له یو داسې بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ دی چې په وروستیو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
کاناډای ورځپاڼې تورنټو ستار په یو مقاله کې لیکلي پوهنتونونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ښایي د افغانستان خصوصي پوهنتونونو او د دغه هیواد راتلونکي ته لوی ګوزار وي. د مقالې په پیل کې د افغانستان یو خصوصي پوهنتون د محصلې 22 کلنې سما محمدي کې سره اخیستل شوې. په مقاله کې لولو چې سما غوښتل د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په لوستلو سره ډیپلوماټ شي. ورځپاڼې لیکي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سما په څیر اکثره محصلین د زیاتېدونکو بندیزونو او اقتصادي ستونزو په خاطر خصوصي پوهنتونونو ته نشي تللی. ستار په لیکنه د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او نورې ګڼې ستونزې به د خصوصي پوهنتونونو د سقوط بهیر ګړندی کړي. د راپورونو له مخې په کابل کې د افغانستان خصوصي پوهنتون مسؤلینو دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله به دغه پوهنتون وپلوري او که ونه پلورل شي وبه یې تړي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد کریم ناصری وایي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په خصوصي پوهنتونو کې د اویا زره ښځینه محصلینو په ګډون شاوخوا دوه لکه محصلینو زده کړې کولې. نوموړي تورنټو ستار ته ویلي که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به شاوخوا 15 خصوصي پوهنتونونه وتړل شي او په لومړي ګام کې به هغه پوهنتونونه چې تر ټولو زیاتې ښځینه محصلینې لري بند شي. کولمبیا ورځپاڼې د امریکا په سیاتل ښار کې د افغان ښځو پر وضعیت د جوړې شوې اوپرا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د سیاتل د دې اوپرا سټیج ډایرکټر یا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده. هغې د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د زر ځلانده لمرونه مشهور کتاب په اساس چې د دوو افغان میرمنو په کړاو ډک ژوند یې لیکلی دا اوپرا ترتیب کړې. زر ځلانده لمرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2001 کال کې چاپ شو چې په ډیرو خرڅلاو سره بیرته د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر شل کاله دی او جریان د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي. دوی که څه هم سره بنی وي خو د خاوند او ټولنې بد چلند، ځورول او بندیزونه د یو بل په وړاندې زړه سواندي کوي. د کولمبیا لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلي د طالبانو په بیا واکمنېدو افغان ښځې یو وار بیا له ټولنیز ژوند د ګوښه شوې او اوس د هغوی دا له سختۍ او ډک ژوند د افغان فلم جوړونکي لخوا له خپل اصلي وطن زرګونه کیلومتره لرې په نړیوال سټیج نندارې ته ښودل شوی. د رویا سادات په حواله لیکل شوی چې هیله منه ده له دې لارې د څه باندې څلورو لسیزو په موده کې د افغان میرمنو له کړاو ډک ژوند او قربانیو په اړه خلک خبر شي. رویا سادات زیاته کړې د مریم او لیلا کیسه لا نه ده ختمه او اوس افغان میرمنې بیا هم له یو سخت برخلیک سره مخې دي.
د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي چې په کندوز، تخار، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د آمو سیند د غاړو د ټینګولو یا تحکیماتو د پروژې کار پیل شوی دی. د چارواکو په وینا د تحکیماتو دا پروژه به له لنډ مهاله او اوږد مهاله پلان سره سم ترسره شي. د موضوع جزئیات واوري.
په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو کار پیل شوی دی. د اوبو او برښنا وزارت د چارواکو د خبرو لمخه چې په کندوز، تخار، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو پروژه پیل شوې ده. د نوموړي وزارت د اوبو لګونې مرستیال مجیب الرحمن عمر اخونزاده وویل پر دې پروژې 2 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د یاد وزارت له بودیجې ورکول کیږي.
دوه قسمه پلان لرو، یو عاجلتن کوم سیمه تهدید لاندې د بایدغه تهدید څخه وژغورل شي. دغه لپاره مو تقریبا 2 میلیارد افغانۍ بودیجه پر نظر کې نیولې ده او بل اوږدمهاله پلان دی چې هغه په تقریبا 6 میلیارد افغانۍ پر نظر کې نیول شوی دی. که څومره تخریبات شوی چې غر 100 کیلومتر وي نو موږ په نظر کې لرو چې هغه تحکیم کاری وشي.
په کندوز کې د امو د 15مه حوزې د سندونو د عمومي ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه ازادۍ روډیو ته وویل چې دغه پروژه د امو سین په څنډو کې د کرنیز ځمکو، باغونو
او کورونو دی ویجاړېدو د مخنیوي په هدف پیل شوې ده.
تو قندوز په ولایت کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د شیرخان بندر مدین مرزنګي سیمه ده، قلم گذر سیمه ده، اسکی ساحه ده، کلبات سیمه ده، او د قلازال ولسوالۍ ده چې دا په پلان کې لرو چې هغه سي پذیر نقطې چې دلته تهدید لاندې دي نو اولیت هغه ساحو ته ورکول کیږي او د مراقبت په دوامدار شکل سره تطبیقیږي.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ځایي اوسیدونکي هم د امو سین په څنډو کې د تحقیقاتو پروژې پیلېدو څخه هرکلی کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالکریم قلندری راته وویل د دې پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه، باغونه او کورونه د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
په زرګونه جریبه به اوس دپو کې د دریا یامو مخ په بند کې، نو خوشحاله یو چې الحمدلله دوی خپله پدیده سره راله او زموږ دغه ضرورتونه راته خپله په ډاګه کړه او ظاهر کړه او د فلحال ترکار لاندې شروع باندې روانه.
د یاد ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو وسیدونکی حیات الله هم ورته خبره کوي.
امو سیند چې تخریبات ډیرو پروژې شروع شوي دي په همدغه سیند باندې، او د یو طرف د سیند درګه د جوړېدو حالت کې ده. موږ د دولت نه ډیر زیات خوشحاله یستو، تقاضا لرو چې نور هم داسې پروژې کلو کې دلته شروع شي.
د تخار د درقد ولسوالۍ یو وسیدونکی عین الدین وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د امو سیند خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. عین الدین تمه لري چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره د امو سیند د تخریباتو مخه ونیول شي.
د موږ زراعتي ځمکې کورونه د اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ غواړو چې دا جوړ شي، زر تزره چېرته دا جوړ شي ازمکم د موږ زراعت ته آمده کیږي، کورونه هم له خطر نه خلاصیږي. بس دا ډېر زیات مهمه پروژه ده.
د امو سیند سرچینې د بدخشان پامیر غرونو څخه پیلېږي او د هیواد له مهمو سیندونو دی چې افغانستان له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه رابېلوي. له دې وړاندې سیمیزو چارواکو او ځایي اوسیدونکو ویلي وو چې تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان خپلې خواته د امو سیند په غاړو کې د تحقیقاتو پروژې تطبیق کړي، او له امله افغانستان خواته د امو سیند د اوبو فشار زیات شوی او د سیند په څنډو کې میشتو خلکو ته زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د طالب چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټرو د تورو شیشو د پاکولو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي سر له سبب په دغه ولایت کې هیچا ته اجازه ورنه کړي چې تورې شیشې وکاروي. له بلې خوا د اوبو برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په کندوز، تخار، بلخ، جوزجان ولایتونو کې د امو سیند د غاړو د ټینګولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه مو راپور درلود او وسم ستاسو اوریدونکو پیغامونه اورو چې ازادي راډیو ته مو راستولی دي.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کندیش ولسوالۍ د فیرلند د ننګرهار د حتم ناحیه د کورشاباد کلي اوسیدونکی یم. موږ سره د موسسې کومک نه کوي دوه کاله دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلي نورستان مینه دغه ځینو کې خلکو سره کومک نه کیږي او ډېر مشکلات سره مخامخ د ازادي راډیو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې موږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدورین نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسین، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدي هم راوړئ او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت احمد د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام ولسوالۍ کې د بیکاری لسون سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګون ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناسي، خو متاسفانه په ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي ترڅو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکاری له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړې وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي